د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي چې قربانه حسین احمد زیده خو له هغه مخکې خبرونه ووري چې زه احمد تکاله وړاندې کوم د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دورانی هغه څرګندونه رد کړې دي چې وایي تر هغه لري ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلی دورانی څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته حمله وشي. خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفونکې وبللې او ویل د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. ښاغلی ضیا احمد وایي د افغانستان د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو دی زیاتوي چې که له ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه ولاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول ورک شي. ضیا احمد دا یادونه هم کوي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد باید د خپلو امنیتي ناکامیو پړه د نورو غاړو ته ونه چوي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت په افغانستان کې د بیزو د کوڅوک په نوم د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په اړه د بحث خبر ورکوي. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي له چارواکو سره په یوه غونډه کې د دې ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې. د راپور له مخې په افغانستان کې تر دې دمه د بیزو د کوڅوک د ناروغۍ د مواردو راپور نه دی ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د زمري په 15مه د دې ناروغۍ د سرایت له کبله د افریقا په ځینو برخو کې بیړنی حالت اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاوره اشغال کړي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورسک کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاوره یې په ولکه کې ده، اوکراینی چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکی پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې 2 نوي کلي نیولي او څه باندې 1250 کیلومتر مربع ساحه یې په ولکه کې ده. بین حال کې د زلنسکی یو سلاکار میخایلو پودولیاک د ازادۍ راډیو د روانو چارو څنګ ته وویل چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل برعکس په کورس کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره عملیات کوي. د جرمنی یوې محکمې د هغې 99 کلنې میرمنې د استیناف غوښتنه رد کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنی د انسانانو د راټولیدنې په یوه کمپ کې د څه باندې 1000 کسانو په وژنه کې د مرستندوی په توګه د ونډې په لرلو مجرمه پیژندل شوې. ارمګارد فورخنر د سټوټوف په نوم د کمپ د قومندان سکرتره وه چې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د جرمنی د شمال د یوې دولتي محکمې لخوا په تعلیقي بند محکومه شوې وه.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه د ازادي رادیو د زما حق د خبرونه ته خرغلست. زه وسې احمد زیم او په تخنیکی چارو کې سره مهروز دلیری مرتیا کوي. دا چې نن په دغه ونیز خبرونه کې موږ کوم مسل رخصې دی په پیل کې په پردي موضوع ته سره وغږیږو چې په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې چې د افغانستان د ازادي د بیا ګټلو سپلینځمه کلیزه تجلیل شوله، هغه په دغه مراسم کې بیا هم ګډون کړی د افغانستان خلکو او بل اخر دغه ورځ تجلیل کړی. خدا چې بیا د افغان خزو لپاره دغه یو سپلینځه کلونه څنګه تیر شوې دي، څومره دغه کلونه د دوی لپاره لږ کړاوونه ډاکول. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پکې سم نیم نفوذ ښځې تشکیلوي او په دغه برخه کې ښځې بېلابېل برخو کې دوی فعال پاتې شوي دي. ولې ځینې وخت داسې هم شوي دي چې په دغه کلونو کې یا په دغه دورو کې یا په بېلابېلو رژیمونو او نظامونو کې ښځو له بېلابېلو کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دوی د ژوند کې بېلابېلې لوړې او ژورې راغلي دي چې په هغه اساس باندې دوی نشي کولی خپل هغه کومو چارو ته چې په تیر کې په روزمره ژوند کې ورته ادامه ورکړي د په هغه مورال باندې یا په هغه شکل باندې مخته لاړ سي. تر ټولو ښه بېلګه یې موږ تاسو راخیستلی شو چې د 2020 کال د اګست 15مه و چې دا د افغانستان د ښځو لپاره له هغه ورځ څخه حسابېدلی شي چې دوی خپل ټول شته له لاسه ورکړي دي. په دغه ورځ دوی خپل اساسي حقوق له لاسه ورکړ چې اته نشي کولای اوس خوندوی ته لاړ شي خپل ګیدا کېدل شي. دا د تورت نور مسایل هم د باسل په رخصه دي چې په نننې خبرونه کې به پر باسل لري ټول مې مسله ده چې په دغه یو سل 15 کلونو د شل کې د افغان خزو کوم حقونه ول کوم خندون دوی په مخامخ کې پراته ول بل اخر د خندون سر دوی مخامخ شو دي. ورسلام شل کلونو لا سرورون چې جمهوریت په دې کې مېرمنه کوم ستون سر مخامخ شو دي یا کوم لا سرورون دوی لپاره په دغه شل کلونو کې د حساب ور کېدل شي واغسي دي چې خزو کول شي په ډیره خشاکل باندې خپل حقوق تر لاسه کړي او په روسي برخه کې به د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو پر حقونو باندې بحث ولوري چې بل اخر په دغه واکمنۍ کې چې دوی ورته رسیدلې دي خزو په کوم حالت کې ژوند کوي. پر دغه ټولو موارد باندې به خپل خبرونه کې بحث ولورته ټولو د مخه ورجو خپل ملمنو ته خپل ملمنه به هم تاسو ته معرفي کړم چې په نننې خبرونه کې دوی موږ سره ملتیا کوي او په دغه موضوعاتو باندې به موږ سره وغږیږي. تر ټولو د مخه را سره د بشري حقوقو فعال اغلی ممتاز یوسفزی ورسره اوګي امیل د میرمن د حقوقو فعال بل زمونږ قدرمنه ملمنه اغلی رابیه ستانګزی د خزو حقوقو فعال ورسره د ویډیو لاره به را سره د خزو د حقوقو فعال اغلی نفیسه دانش شمال وی چې د ټول به موږ سره په دغه خبرونه کې نن د خزو د حقوقو په درشل کې خپل نظریات شریک او دا چې دوی لکه مستون سره مخامخ شیدي دوی د افغان خزو لپاره کوم غوښتنې لري پر د ټول موضوعات ورسره وغږیږو. بیا هم ستړي مشه درنو ملمنو په خیر اغلی اغلی ممتاز باسل تاسو پیلون ک زما واسطه صبری موږ سره وصل شوی یاستي راګورزو دغه پیرو یو سل 15 کلونو ته اشاره کو چې دا د افغانستان د خزو لپاره څنګه ول په دغه دوره کې چې شاه غازی امان الله خان واکمن پاتې شوی وو دوی د خزو د قانون لپاره څه غوښتل؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو ګرانو ملمنو ته او درنو او د نورو ته خدای پښتا سره جوړ سات سلامات او سه دې لري ته ما نشته سماته هم په دې برنامه کې وخت ورته دې رخصت او د مشاره بیا سره 15 کال د دې د استقلال ازادي نه تیر شوی چې متاسفانه چې په افغانستان کې د په یو سره 15 کال چې مونږ دا خو دې مونږ عمر نه خو زیات ده او چې مونږ د دغه نیمای کو مونږ نیمه د عمر دی چې دونه وخت چې وینم یعنی افغانان سید د یو اچ مونږ خپل استقلال ازادي منولای او څه هم د خپل استقلال ازادي نیولای نو مونږ خپل اکونیات مونږ خپل مملکت هیڅ شي مونږ د مو چابیا نیم پلاس لري مونږ د افغانانو چابي حکومت چابي او د افغانانو صلاحیت د نورو مملکتونو په لاس ده او پاتې شو د خزو حقونه په دغه یو سل پنځه کاله ډېره موده تیریږي او تر اوسه داسې ښځې مونږ په افغانستان کې لرو چې دوی اسان د خپل حق نه خبر نه دي. په دې تېره دغه رژیمونه چې تبدیل شو په د هر رژیم کې د ښځې همیشه متضرر شوي دي او دوی لپاره حق ورته شوی نه ده او دوی چې بیا هم په هر رژیم کې دوی متضرر شوي دي نو دوی ډېر زیات دادخواهي کړی ده یا مثال دوی خپل اوازونه پورته کړی او بیا هم دوی د دادخواهي تر اوسه نه ده شوی. فرض مثال دغه یوازې مونږ نه وایو چې دغه د امارت اسلامي په دوره کې د جنایتکارو مکتبونه بند شوي یا فرض مثال پانتونونه بند شوي دي یا فرض مثال د کار د ښځو د نیول شوی ده. تېره د نجیب د حکومت نه وروسته مجاهدین چې راغی هم دغه مشکلات د ستونزې مونږ ته پېښه شو چې ښځې د مکتبونه په مخه بند شو خیر د کار نه منتقی شو یا د کار نه ونیول شو یعنی ډېر ستونزې مشکلاتونه ډېر زیات وو. نو بیا ایسته په یو موده پاس سیستمونه برابر شو چې جنکیان مکتب ته ملاړ شي او فرد مثال پنتون نام ته لاړ شي یعنی دومره د دوی ازادي نه وه. ازادي څه ته وایي؟ ازادي ته چې څوک یو کس د دیموکراسي تعریف کوي چې دیموکراسي یوازې د دې حاضري ده. نه، دیموکراسي یعنی د خلکو حقوقونه چې برابر دي ته موږ دیموکراسي وایو او د دې د ځینې کسان په اصطلاح دیموکراسي فقط دی چې فقط ازادي ده. نه، ازادي یوازې نه ده، فقط ټولو حقونه چې څونه حق چې ښځې لري نه نه هم لري یعنی دا چې لري ښځې هم لري. نو په افغانستان کې د ښځو حقونه تر اوسه ورکړل شوی نه ده او موږ همیشه دا خبرې کوو چې موږ استقلال ازادي نه کوم تاسو استقلال ازادي مینه ولای هغه استقلال ازادي چې تر اوسه موږ خپل د هیڅ شي صلاحیتونه نه لرو دا دې ته خود استقلال ازادي نه کله چې موږ خپل وطن کې ټول صلاحیتونه موږ خپلې او د موږ ستونزې موږ خپل حل کوو د خپل افغان خپل مایز کې مشکلات ستونزې حل کی او بیا موږ وایو چې موږ استقلال ازادي مینه ولای اوس هم مونږ د دې نورو مملکتونو د دې خلاص
مونږ نه ممتاز یو مسلې ته چې غواړم اشاره کوم هغه تاسو ویلي چې دیموکراسي ازادي دې ته ویل کیږي چې په هر ټولنه کې خلک هغه کومې غوښتنې چې د شریعت او د قانون پر اساس ورته ورکړ شوی دا دې ترلاسه کړي که دغه تیرو نظامونه کې مونږ تاسو پر مخ کې چې د شاه غازی امان الله خان او دې ته ورته 15 کلونو په درشل کې خزو څومره کوشش کړی څومره تلاشي کړی چې دوی خپل باید د خپل حقوق ته ورسیږي که بیا ورسره پرته لکوي هغه ورستای بحث کېدل شي په مجموع کې خپل د خزو هڅه او کوشش څومره
د دې د غازی امان الله خان تر نه پورې همیشه خزو تلاش کړی دا خزو د تخای کړی چې دوی باید خپل حق او حقوق ته ورسیږي تاسو فکر وکړئ چې د یو څلور پنځه کاله د افغانستان دونه تلاش وشې باید خپل حق باید تو بجنی باید د خزو د حقونو په خاطر مبارزه وشو او په افغانستان کې نه نور مملکتونو ته تاسو وګورئ چې دوی هر ورځ لکه پیشرفت کوي او دوی خزو ته ډیر احترام لري او د ښځو حقونو ته ډیر احترام لري او متاسفانه افغانستان کې موږ یوازې دغه یو 15 مرکزی ولایتونه ته موږ نو وایو چې دغه دوی خپل حقونه باندې پیږي خپل حق ته بیانوي چې موږ خپل حق داد خیام کوي شي نه داسې ولایتونه موږ لرو چې حتی ښځې خپل د حق نه خبر نه فقط ښځې وایي چې زما حق دومره دی چې د فکر کې ډوډۍ پخه کړم او د خپل ماشومان ساتنه وکړم دا ما حق دی او د دې نه اضافه د نور په ژوند کې حق نه لرم نو دوی نور د موږ افغانان خپل چې اتم خزه غواړي چې د دې خزو حقونه او ته بیان کړي چې تاسو باندې ته هغه ورکوي لارښوونه ورکوي تاسو خپل حق نه دفاع کوي دوی دونه صلاحیت هم ځان ته نه ورکوي او تاسو اراس لري او بل په دې څنګه کې نه دی ایست افغانستان نه غواړي چې خزه د خپل حقونه با خبره شي ځکه چې دوی ډیر سخت اساسیت خیلی دوی چوی چې اګه سا هر خزه چې دوی په جامعه کې خزه د حق او حقوقو خبره کې او دوی نه نه د خپل خوشن هغه خزه په مقابل کې ډیره زیاته چې تاسو ول د خبره مو خزه ته کوي نو په دغه یو سره 15 کال کې سید د تام غازی امان الله خان په وخت کې هغه تیر وخت چې موږ په خپل کابل کې مونګه د څو خلک من لاله په کابل کې راکه مامځي کسانو دوی ډیره خوینه کوله د دې ټول حقونه د خزو حقونه دوی بیراوله چې خزو په جامعه کې څه حق لري څه حقوق لري او په خپل نایره باندې څومره حق لري خپل د فامیل باندې څومره حق لري او په شریعت کې دوی حق شته نو یعنی په دونه هغه وخت کې چې په هغه وخت نه چې موږ مقایسه وکړو باید موږ نور باید پیشرفته وشو موږ مملکت باید پیشرفته شي متاسفانه چې موږ عقب شو نشاته زو همیشه موږ عقب پاتې شوی وو اوس هم همداسې اوس تاسو فکر وکړئ چې د 28 د اسد د استقلال د 28 د استقلال ازادي ورځ ده موږ ډیر کسان په دغه ورځ باندې دونه معلومات لري ډیر خزي دي چې په دغه ورځ باندې هیڅ خبره نه لري دغه ورځ څه خبره دي څه خبره شوې دي او دا باید هغه وخت ته نه نه پوري دغه د دې خزو ته باید یوازې موږ ډیر همدونه تعلیم یافته خزي لرو او د بي تعلیم خزي مزياته ده هغه ډیر معلومات
لري یوسف زید دا چې څنګه ممکن کېدل شي چې پر پیشرفتونو باندې به موږ گیګو تاسو سره به بحث دمه ورکم وسم زه ته مونږه بل ملمنه مغلی او جمیل مونږ سره وصل پاتې شو دغه سر به هم باسته د مور کوچې زمونږ د باس لمړنی برخه د تزنګړې شو د چپتیر یو سل پینځم کالیزا چې دلته تیر شو څنګه دغه درشل د خزل پاره تیر شو دی اغه جمیل تاسو بیا خراغلاسم ک مقایسوي باس ول روپ دغه برخه کې دغه یو سل پینځه کلونه چې تیر شو دی څنګه تاسو مقایسه کوي اوس په کومه حالت کې سو
مننه کوم زمړې تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو تا وریدون کتا دا باید وایم چې د تعلیم مسله د شاه امان الله خان غازی او سلطنتي کورنۍ ته یو له تر ټولو هغه قابل اهمیت او مهمه مسله وه. د ښځو لیک لوست او د میرمنو استعدادونو ته ډېر زیات پاملرنه او توجه کېدل. هغه وخت امان الله خان په 1922 کال کې د نسوان لیسه هغه ملالی لیس علی لیسه یې تاسیس کړه. بیا وروسته د ظاهرشاه په وخت کې دغه په دوران کې کومې ښځې چې په کابینه او سنا مجلس ته لاره وموندله د همدې لیسې زده کوونکي ول. په 1926 کال کې یو تعداد جینکۍ کلی په یاد وي د تحصیل لپاره امان الله خان د زده کړې لپاره ترکیه ته ولیږل. هلته چې واستول البته خپل د میرمنې ملکه سرایا تر لاسه نصر لاندې هغوی لاړل هلته زده کړې کول. همداسې بل کار چې ډېر مهم د امان الله خان په وخت کې وشو هغه نشریه وه چې د نسوان نشریه وه چې مدیریت یې د محمود طرزي لور اسما طرزي کوله او په دې کې ډېر مهم معلوماتي مسایل چاپېده. د ماشومانو روزنه، د میرمنو لپاره آداب معاشرت او د ښځو لپاره آشپزي او خیاطي او داسې نور ډېر دلچسپ او ډېر معلوماتي او په زړه پورې مطالب د دوی د ویښتیا دپاره د دوی د معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره نشریدل. همداسې په 1928 کال کې امان الله خان حمایت نسوان انجمن یو انجمن و چې د میرمنو د ملاتړ انجمن و. البته دا انجمن د ملک سریا او د امان الله خان د یو خور چې سراج البنات نومېده هدف یې د هغوی اساسي موخه دا و چې د میرمنو د حقونو څخه باید ملاتړ وکړي او دوی په دې لاره کې سخت جدي ول چې هغه د قانون اساسي چې امان الله خان غوښته د هغه په انشاب کې دوی باید دا عملي کړي. یعنی په دې لاره کې دوی جدي ګامونه پورته کړي وو او ډېر خپل مبارزي کارولي وو او هدف یې دا و چې د ښځې حقونه نهادینه شي، بنسټیز شي. د دې دپاره دوی کار وکړ. اما د ځوان او ترقي غوښتونکي شاه ډېر زر او د کمې مودې وروسته د محافظه کارو هغه کوم روحانین چې هغه محافظه کاران چې د سره وو د شدید مخالفت سره مخامخ شو، مواجه شو. متاسفانه ملایانو په هغه پغمان جرګه کې هغه نونس مادي چې هغوی رد کړل د امان الله خان او په ځای هغه مادي چې دوی غوښتل چې مثلا ښځه باید په کور کې تحصیل وکړي نقد سره جایز دی او ملا او قاضي په محاکم او محکمې کې د غړو په توګه باید ومنل شي او د ملا او مازن امور په قانون کې تنظیم شي او لقب بلاخره دا چې او داسې نور خبرې. نو دا ملایانو او دا چې مونږ کله وایو چې شاه امان الله خان غازی په دې اکله به یو نظر ورکم چې دغه غازی په دې خاطر امان الله خان ته مونږ او تاسو هم داسې فکر کوو چې دا به د کله چې د برتانیا څخه زموږ استقلال واخیسته ترلاسه کړه دا غازی لقب به ورکړي. امانه چې په تاریخونو کې دا راغلی دي چې امان الله خان د خپل حمایت لپاره او د برتانیا په خلاف د روحانيني چې کله حمایت کوو دی را پاسول د جهاد کلمه یې وکاراو. هغه نورسته د دینی روحانيانو له خوانه دته د غازی لقب ورکړ شو. البته دا خو د دې مسلې نه سوا خو دا خبره ما وکړه او د تعلیم مسله د شاه امان الله خان غازی او سلطنتي کورنۍ چې ما ویل چې ډېر جدي مسله وه همداسې برای شو دې مسلې ته چې افغانستان که څه هم دا کلمه باید ایره نه کوم چې افغانستان هیڅ کلم په رسمي توګه مستمره نه و دا هغه شاهان او حتی د همدغه وختونو چې مخکې د شاه امان الله خان نه نقدې پیسې چې د برتانیا د خوانه اخیستل یعنی تحت الحمایه و او د هند برتانوي سره په خارجي سیاست کې صرف دې همغږي کوله. نو او په اول کې باید ووایم چې پس له دې چې امان الله خان مطمئن شو چې زما خپل ټینګ شوي او په اصطلاح چې اوس کولای شم په خپل ځان حاکم یم، نو دوی اصلا امان الله خان اشتباه دا و چې روحانیني په نظر کې ونیو او دوی د نظره وغورځول چې په اول قدم کې د ښځو پر وضعیت د ډیر تاکید توجه وکړه او په هغه قوانینو لاس پورې کړه چې د ښځو تعلیم باید حتمی او ضروری وي. دای غوښته چې بنسټیز کې د دوی تعلیم او د دوی روزنه ته ډیر باید اهمیت ورکړ شي او دا ډیره اړینه ده په یو ټولنه کې. او عامه روحاني په هغه وخت کې د شاه امان الله خان په مقابل کې
ول چې هغه ډیر زیات حقوق خزل لپاره ورکړي ول کرا وګرځي ګو لاغې نو وروسته رژیمونو ته د غزي شمال خان د غلار څومره تعقیب شوی و څومره دوی له دغه طرح له دغه کوم کړنو چې شغزي امن الله خان په خپل واکمنۍ کې تر کار اخیست د خزل حقوق لپاره لاغې نو وروسته په نورو رژیمونو کې تر کار واخیستل شو.
سلامونه تاسو درنو میلمنو او ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه دې نقطې ته مو اشاره وکړه او هغه امین د ښو وضعیت ورکو د شاه امان الله خان په وخت کې کوم اكونه خزه توکرای شو د مو په ټولنه کې په هغه وخت کې کپارتالیزه بس په کوی مقایسه کوو، نو د نتیجې ته رسیږي چې هغه وخت کې د مو ټولنه د ټول اكونه یا ټول ازادیانه چې خزه ته ورکړی شوی وای او څه شوی وو میته ازم کوله، یعنی د ازم وړ او د څو کوم یعنی تطبیق په ټول افغانستان کې دا نه ممکنه خبره وو. او چې راغلی بیا د غوی نو وروسته د زایشه کورنۍ قدرت راځي دوی د دې لپاره چې د تعلیم پر وړاندې سیاست برانګیزه ټکی مذهبي راپورته شوی وه، نو دوی د خپل د کورنۍ اقتدار لپاره اختیاري کړله، یعنی هغه توجه چې باید ورته کړی وای چې د امان الله خان په وخت کې شوی هغه توجه دوی ورته ونه کړله، ځکه چې دوی هغه غوښته چې خلک یا روحانیون یا مذهبي ډلې د اقتدار یا د کورنۍ د حکومت پر وړاندې اختشار شو کی او د دوی مخالفت ته پورته شي. دوی تعلیم په لویو ښارو محدود کړل او اختیاري کړل، یعنی حکومت پکې کار نه درلود که چا اجازه ورکول خپل اولاد ته یا خپل لور ته ښوونځي ته بتلله، او که چا اجازه نه ورکوله نو دوی به خپل اختیار به ول چې دې کې د دې حکومت یوه ناکامي وه او چې دوی دا ډېره غلطه پالیسي وه. زه فکر کوم چې دوی په داسې لوی کلنه دوره کې همدغه ډېره لویه د ضعف هغه د دې په تاریخ کې د دوی د کورنۍ یا د اقتدار لپاره دا د ایمان مدکه موضوع ده چې دوی پورې تړاو لري. راځي په شل کلنه مبارزه کې چې هغه نه وروسته هم چې بیا کله حکومتونه راغلي هغه توجه چې باید کړی وای نه ده کړی. آج په چې په مرکز او لوی ښارونو باندې محدود او متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې نه ده شوی، د خلکو ذهنونه نه دي خلاص شوي. راځي شل کلن جمهوریت ته، شل کلن جمهوریت کې واقعا ډېر ښه کارونه شوي، نصاب ډېر ښه وو، د ټول منلی وو، اسلام یو ټکی د اسلام ضد یا مخالفت پکې نه وو، ټول اسلامي قوانین او هر څه په نظر کې پکې نیول شوي وو، ډېر ښایسته نصاب، ډېر ښه میتود او د ښوونځیو لپاره ښه زمینه او فضا برابره وه د ښځو د تعلیم او د کار لپاره. خو دغه سیاسي مبارزه یا د زده کړو لپاره مبارزه اسانه هم نه وه، او هغه لاسته راوړنې باید چې درلودلی
هغه د قناعت وړ ولې نه
ځي دا چې په تیر شل کلونی کې لا سره ورنی څومره وي یا دا څومره د خزو لپاره له هغه کلونی ثابتل شي چې دوی رښتیا مو شکر چې خپل حقوق ته ورسیږي پر دې باندې به هم غږیږو مو سو مرزو خپل
بلې دا یو خبره نه اندو کیږي تکمیله کوم او په دې شل کلونو کې هم لوی څنډه چې د تعلیم تعلیمي پروژه بشپړه نه سواله یا د قناعت وړونه ګرځیدله اله چې په کلیو کې جنگونه ول او د مرکزی حکومت نه توجه ځکه چې مرکزی حکومت ته هر رقم توای او هر څه منځونو سره توای بیا هم باید د خزو او د نجونو د زده کړو لپاره کور په کور کلی په کلی باید زمينه برابر کړی وای چې اله چې د دولت نه توجه او جنگونه ول دا د دې سبب سره چې موږ هم بیا خو د تاکو په برخه کې د نجونو د تاکو په برخه کې هغه کوم کار چې درلودلې هغه څه چې لا هغه اهداف نه
لرنه اغلی ستانګ زی په دې موضوع تاسو سره تمکیږي پر دې باندې به باسو لرزه کې تاسو یو لغه کسانه چې په تیر جمهوریت کې مو کار کړی دی تاسو ته ډېر خت تجربه وي چې د خزاقون بحث څنګه وو پر دې باندې تاسو سره به وګورئ چې اوس د دې برخه ورسته پښتنه بل خپل درنې ملمنه اغلی نفیسه جان دانش سره ولرو چې وی موږ سره د ویډیو لپاره وصل شوې ده لودې څه خبر پوښتو چې کوم اساسي کارونه وو چې په دغه یو سل پنځه کلونو کې د خزل پارسي ول بل اخره یو تناسه دوی لپاره د قناعت وړبو
تاسو تاسو لیدونکو ته اوریدونکو ته په ډیره وخانه سره دا چې نن د بخناستون زمونږ لرو تاسو هم لیدل شئ کچيري حکومتونه په صحیح ډول باندې پات نن نن باندې ستون سره هم مخ نه وای اپ یو سلو پینځه کلونو کې د چې څ کارونه خزینه او تشوی دي د دې اساس او بنسټ ملک سرای اخی دي هغه خزه چې د شا ترڅنګ ملکه او د خزو حمایتګر او د دې ترڅنګ خزو ته واقعا ډیر خسته کارونه کړی و ولی یو سستونځي د دې لامل شول چې دغه کارونه یعنی هدف ته ورسیږي په دو ټول یو سل پنځه کلونو کې صرف هغه کلونه چې شعمان الله خان پکې واکمنی لرله اساسي کارونه خزینه او تشویو چې د هغوی د تعلیم برخه کې وو سیاسي مشارکت کې وو فرهنګي برخه کې وو د دې لپاره ډیر زیات کارونه وشول بعد له هغه نه خزینه او تصرف ډیر زیات په ضعیفي شکل باندې کارونه وشول تر دې دمه چې په دې دم کې هم خزینه د ثانی نه بالکل وستل شولې شلکلن جمهوریت به هم پکیات کو شلکلن جمهوریت کې سید د خزینه او مشارکت وو تعلیم او تربیه وا ولی ځینی مشکلات وو خزینه او مشارکت په سمبولیک شکل باندې وو په صحیح شکل باندې نه وو چې مونږ باید وای چې ولا سید د خزینه او مشارکت سم صحیح وو ولی د امان الله خان دوره هغه دوره وو چې واقعیت د خزینه لپاره داسې کا اساسي کارونه کې وو شول کچیر ته د هغوی پالیسی تعقیب شوه وی او مخه تتللې وی په د اصلاحاتو پر وړل سره ان شاء الله نن به افغانستان د هغه قدرتونو یو برخه وي چې نن په نړۍ کې ډیر لوی سیاسي لوبي لوبوي او نن به د افغانستان ځوانان او پیغلي نور ملکونو ته نه مهاجر کېدل بلکې نور ملکونو به افغانستان ته مهاجر کېدل ولی افسوس دا چې زموږ واړه فکرونه او امان الله خان ته مو سیکولر او داسې نور نمونه ورکړل او دغه برنامه مو لوبو سره لاخو
ډیر زیات مننه کوم بیا هم ورته مغلی یوسف زیت چې غواړم د باس په دوام می برخ باندې ورسره وغږیو چې هغه 13 شل کلونو لاسترولنی دی ډیر شمیر خلک ورته لاسترولنی وای چې واکه په دغه 13 شل کلن ماموریت کې لاسترولنی موجود وي ډیر شمیر مېرمنو پکې وشو کول چې یو څناڅ تر لاسه کړی کړه وګورئ چې غوښتم د 13 شل کلونو ماموریت چې په افغانستان کې تر سره شوی دی اساسي لاسترولنی د خزل لپاره څه وی
ډیر ښه سوال ته اشاره وکړه چې ډیر کسان وای چې دغه 13 حکومت شل کلو حکومت خزو ډیره خزو لپاره ډیره امکانات به فراهم شو او د تحصیل زمینه هم فراهم وو دا خبره زه خو بالکل راتوم د هر چا ځینیتونه فرق کوي د هر چا دیدګاه فرق کوي ما په دیدګاه زه خپل په افغانستان کې اوسېګم او مخکم عملته ما ژوند کوله او سم په افغانستان کې ما کومه خزه پیشرفته شوې دي او کومه خزه تر لپاره زمینه د کار او زمینه د تحصیل فراهم شوې دي او به فراهم شوې او د تیر حکومت البته ما دفتري تیر حکومت کې د خپل یو حلقه و یا د دې د خزو یو حلقه و چې هغه
خپل په اداري امور کې دی لپاره امکانات فراهم او د لوی لوی پروژې چې مراد له دی لپاره فراهم کېدو هغه لاسته او نور کسان نور خزه چې موږ په افغانستان کې 22 میلیونه خزه چې لرو دوی ټول کسان دغه برنامه نه مستفید نه وو او حتی د اخره جمهوریت حکومت کې ډاکټر صاحب غنی او د رولا غنی دوی خپل ځان ته یو تیم درلوده چې امارات تیم پیداری ملک و او دوی مجالس کې و مغه او ټول امکانات سفرونه او پروژې ټول شان دوی ته فراهم کېده او نورو تاسو ته وایم چې مونږ یوازې دغه ښځې موږ نه لرو په افغانستان کې مونږ داسې ښځې لرو چې روستایی ښځې دي او داسې دومره شاخه کار نه کوي او داسې ښځې لرو چې دومره باهمته ښځې دي چې په دوی خپل
یوسفزی پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې سره دی چې په افغانستان کې ډېرې مبارزې میرمنې دي چې هغوی د خپلو حقونو لپاره جنګېدلې دي یا یې کار کړی دی، ولې موږ یوازې هغه څو محدود میرمنې نه شو په ګوته کولی چې هغوی په ډېر جمهوریت کې په کار اخته وي یا دوی په صحنه کې پاتې شوي وي؟ که بس ولرو له هغو میرمنو یې راپیل کړو چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدل ژوند دکاو دا غوی د حقوقو د نه ترلاسه کولو عوامل څه وو؟
خود ما تاسو ولا چې افغانستان حکومتداری همیشه د څه په پروژه مختص دی، یعنی د څه څوب نه د شوي چې د څه موږ یو نظام راغلی د اختیار افغانان لپاره او د عملات لپاره د خدماتوږي د څه خبره تر اوسه ما عمر مد په دغه کم 50 سره رسیدلې ما ته سوچ چې زما لیدلی درې څلوېښت کاله جنګ په افغانستان کې وشو، هر یو خپل منافع لپاره خپل خاص د جیب لپاره جنګېدلی او خپل ځان لپاره مبارزه کړی او تېره حکومت هم همداسې. زه داسې ټولو کسانو ته زه احترام لرم، زه چا تخصیب کوم نه. تېره حکومت فقط یو څو ښځې فقط دغه سیاسونه هم هغوی وو او برنامې هم هغوی لپاره فایده هم هغوی پروژې مات کول کېده او نور ښځې مطلق د هر برنامې نه پات شو. مشکل څه شی وو چې دوی د ښځو هغه ښځې بیچارهګانو چې روسیې ښځې وو هغوی علم و دانش نه درلوده، هغوی د نوم نه استفاده کېده او ډېره برنامه او ډېره پروژې د دوی نومونه واخیستل شو. او نن سبا چې موږ نن د طالبان حکومت چې راغلی، نن چې موږ همداسې بې سرنوشته پاتې شوی وو افغان ښځې او دغه مکتبونه چې بند دي، څه ستونزې مشکلاتونه چې موږ مخامخ شوي دي، دا ټول د تېره حکومت هغه دی، د دوی نظام او د دوی مشکلات ستونزې وو. چون او دوی هغه ښځې چې په قطر کې چې کېناسته دغه افغان سیاسونه ښځې چې په قطر کې لاړ مخکنه چې طالبان سره دوی توافقنامې چې امضا وکړه، هغه کې د دوی توافقنامه کې څه شی وو؟ اول د هغه حامل نه شو. کومه ښځه چې هغه ښځه چې بیچاره په دغه خپل د کورنۍ نه یو مور پنځه اولاد خپل په دغه جنګونه کې ترلاسه وکړي، ولې هلته په دغه مجلس کې هغه دعوت نه شو؟ هغه ښځه چې دوه پاسپورټه وه، هغه ښځه چې په تېره حکومت کې یو اوسه په افغانستان کې وو، یو نه نور یولس میاشتې یاغې نه پاس په بل مملکت کې دای ژوند کول او خپل اولاد لپاره زمینه د تحصیل فراهم کړی وو، هغوی هغه مجلسونو کې به هغوی اشتراک کوله، هغوی برنامه کې به هم هغوی وو. اوس هم همدغه مسله ده، اوس هم همدغه مسله جریان وبخښئ زهم تاسو خبرې کوم، اوس هم دا برنامه جریانه، ځکه چې هغوی په دغه نور مملکتونو کې دوی ژوند کوي او دغه سفارتونه او جاسوسانی هغوی باندې اعتماد لري، هغوی خپل خارجیان سره کنکشن نه جوړ کړی دي چې اوس هم د افغان ښځو په نوم دوی استفاده کوي او د غټې غټې پروژې او دوی اخلي چې موږ افغان ښځو لپاره بشري کومک یا فلان بس بدن تر اوسه د دوی کومکونه نه ده رسېدلی او اوس هم دوی د افغان د ښځو نوم نه دوی استفاده کوي.
بل خو که تاسو سره بیا په لاندو کې کراته وایي چې همدا چې دوی حقوق ورته نه دي رسېدلي، هغه میرمنې فعالې پاتې شوې دي، ته دغوی حق څنګه اخیستی شو؟
موږ حق دې نه اخیستی شو چې موږ خو اوس موږ اصل تعداد مو خراب دی، اصل تعداد چې هغه تنظیم نه شي جوړ نه شي موږ هیڅکله بیا هم نه شو کولی چې موږ خپل حق حقوق واخلو. اول خو موږ خپل حق حقوق د خپل د کورنۍ نه اخیستی نه شو، ځکه چې استاد څه فکر کوي چې دا ټول ښځې خپل میراث اخیستی شي
نه نه د خپل د پلار کو نه خصه شي نه د خپل د میان کو نه خصه شي او د ستونزې مشکلاتونه اوس هم په دا افغانستان کې اوس هم اوس خود د امارات سمینه اتی حکومت کې مونږ یو بشر نه دلوده چې دومره خوشرتونه ته دومره دوستګان پراته و چې یو خزه تل چې د خپل حق وارم د خپل حقوق وارم د خپل د میان کو نه د پلار کو نه او دا په دغه محکمه کې راکشیده او دوی ته د دوی حق لاس نه
ډېره مننه ژوندی سي اغلی یوسفزی. اغلی ستانکزی، اغلی یوسفزی په خپلو خبرو کې ویلي چې تیر ماموریت کې چې شل کاله په افغانستان کې د افغانستان پر خلکو باندې ترسره شو، هلته ټول د ښځو حقونو په برخه کې کارونه پروژه‌ای کېدل، د تاسو په حکومت کې پاتې شوی وی کار مو کړی و، هلته رښتیا هم د ښځو لپاره څومره په رښتینی شکل باندې کار کېده، څومره دغه مسلې سره موافقه سي؟
په شلو کلونو کې که موږ ووایو چې بېخي کار نه ده سوی، دا بې انصافي ده. نو دکه چې په شلو کلونو کې واقعا ښځو ته کار وشوله، کار سوی ده. کار که موږ خپله میدان ته نه راوتلو یا دغه ظرفیت مو نه درلودی چې خپل حق له خپل میړه نه واخلو یا د پلار له کوره واخلو، دا بیا موږ نشو کولی چې دا په حکومت باندې واچوو. حکومت نه حاکم جوړ کړی ول، وکیلان ول، حتی د ډاکټر صاحب غني په وخت کې د ښځو لپاره خاصه د خشونت محکمه وه. یعنې هلته ټولې کارکوونکي، قاضي، کارانوال، ټولې ښځینه وې. هلته هېڅ نه وه، هېڅ هغه نه وله پکې چې د یوه ښځه کولی شوی چې هلته واخلي، عریضه وکړي، خپل حق وغواړي، کار سوی وه. دا چې زه وایم چې د قناعت وړ نه وه، په دې معنا چې متوازن انکشاف نه و سوی. په حواله برخه کې سواد نیم چې یو چا د یو چا ذهن روښانه نه کړو چې هغه خپل حق وغواړي، هغه په خپلو حقونو باندې پوه شي نو هغه به څنګه خپل حق وغواړي. تېرو شلو کلونو کې کار سوی وله په هره برخه کې، تعلیمي برخه کې، رسنیو کې، چې یوه بېلګه یې تاسو یاست. رسنیو کې څومره د مونږ خویندې ورسېدلې، تر کومو ځایو پورې، په وزارتونو کې موږ نه څه کولی چې ټولې ښځې چې کار کړې وي ورته چې دا دوه پاسپورټه وي. زه خپله په افغانستان کې پیدا شوې، په افغانستان کې لویه سوم، نه د وزیر لور ومه، نه د وکیل لور ومه. په خپلو تلاشونو، په خپلو هلو ځلو باندې زه ما دولتي پوست کې وظیفه اجرا وکړه، ما په حقوق بشر کې ومه. په هر ځای کې چې انسان هر چېرې رسېږي خپله به یو تلاش کوي، ځکه هېڅ حکومتونه که نړۍ کې موږ امریکا ګورو یا اروپا یا هر هېواد مثال ورکوو، داسې نه ده سوی چې د یوې ښځې لپاره یا د یو نارینه لپاره حق د دروازې شاته ورغلي او ورته وایي چې ووایي چې دغه وخت دا ستا حق ده. موږ مکلف شو چې د خپل حق لپاره مبارزه وکړو، د خپل حق د غوښتنو لپاره باید هلې ځلې وکړو، اللارې ولټوو. همدا اوس چې کوم وضعیت په افغانستان کې ده او که یو څوک پروژه اخلي، بیا زه د هغوی د ټولو مخالفه یم. یو غام د ما د مور، د ما د نیا، د ما د خویندې په نوم څوک پروژه اخلي او د ما خویندو ته خیر ترې نه رسېږي، خدای دې هغه پروژه د دوی، هغه پروژه د دوی سر وخوري. نو هغه رقم ته هغه رقم خلکو ته موږ مبارزه او د هغوی فعالیتونو ته موږ په هغه مثمر فعالیت نشو ویلی. نو د دې لپاره که همدا اوس دغه زمینه برابره شي چې موږ باید دغه ستونزه په خپله کې حل کړو. ما مخکې یادونه کوله خو تاسو د وخت هغه وخت یعنی وخت ما ته اجازه نه راکوله چې زه بشپړ وضاحت ورکړم. که موږ غواړو چې خپل حق وغواړو، راځو دغه یو سلو پنځو کلونو کې تل دغه د ښځو د تعلیم مسله موږ ته د بهر له خوا سپور شوی، یعنی د موږ خلک دغه غوښتنه یې له ړنګه کړې. او کله چې د موږ خویندې غږ پورته کړه په کابل کې د امارت مقابل کې چې موږ مکتبونه غواړو، د کوم کور نارینه وتلی ورسره ودرېدلی. یعنی موږ په خپلو کورنۍ کې اوس کله فیصدي خلک په دې متقاعد دي چې د خپلو لورونو او د خپلو خویندو لپاره مکتبونه غواړي. موږ باید په خپله دغه د موږ په درد خوري، دغه د موږ ضرورت ده، دغه د موږ بشري او انساني حقونه دي، باید خپله کینو خپله یې واخلو. راځئ وایي موږ او تاسو مثال لرو، وایي پردی کات تر نیمه شپه وي، نو دغه د مینې شپې له کاته تېر شو، دغه له بل چا نه ونه غواړو، دغه خپله کینو خپله وغږېږو او خپله دغه باید لاسته راوړو. دغه ستونزه چیرې ده؟ دغه په مذهبي لحاظ چیرې په دغه چیرې دغه د مکتبونو یا د تعلیم په برخه کې ستونزې چیرې وي؟ راځئ چې همغسې زمینه ورته برابره کړو، راځئ چې د خپل لاس خپل جب ته کو، د بل چا لور ته یې مه دیسو چې د تعلیم زموږ حق ده، یا د امریکا موږ ته راکړي، یا د بل هېواد موږ ته راکړي. زموږ هغه خویندې چې په افغانستان کې دي، رښتیا هم اوس هغوی سوځي. کوم څوک چې پروژې ول هغه لا خپل کار وکړي او موږ پاتېو د دې لپاره چې موږ هغه اصلي رقم ته چې باید میدان ته وتلی وای میدان ته ونه وتلو، نو ځکه دښمن ته زمینه برابره شوه، نو ځکه هغه خلک به راتلل له خارجه پوسټونه به یې نیول. ما خپله دلته خویندې لیدلي، ما خپله ښځې ته شکرې چې تاسو د همدلته پیدا شوی همدلته لوی شوی، تاسو باید په دغو پروژو کې کار وکړئ، تاسو باید دغه پوسټ ته کاندي شئ. ښځه مې ترې اخته ته کاندي نه کړله، پېرې شپې کې زنګ ووهل وایي ما ته خو مې خاوند اجازه رانه کړه. موږ باید اول د خپلو کورنیو نه دغه زدهکړو دغه همت باید ځان کې پیدا کړو چې له خپل کور نه له خپل کورنۍ نه خپل حق واخلو، بیا یې حکومتونو څخه هم اخیستی شو. مننه.
مننه. اغلی امیل، تاسو اتمن د نور میلمنو آواز اوري او د دې نظریات ته به غوږ پاتې شوي یاستئ. فرض کړو که جمهوریت نوی ړنګ شوی، په دغه درشل کې د ښځو وضعیت به په کومه کچه کې، اوس به ښځې په کوم وضعیت کې وي؟
مننه کوم. اوس وضعیت خو زه فکر کوم لکه لمر غوندې ټول دنیا ته معلوم دی، خو ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلیږي. مونږ هم دلته یو او وینو چې څه حالات تیریږي. خیر، په هر صورت هغه نسبي امنیت چې دی دا هم یعنی هغه مثبت ټکی دا دی چې زه وایم هغه کسان چې جزایر د قدرت و فعلا نشته هغه ته خوشحال یم، دغه امنیت ته خوشحال یم. خو دا چې میرمنې د خپل اساسي حقونو چې تعلیم دی او بی د تعلیم نه زدا درته وایم، مخکې باید تاسو دا پوښتنه وکړئ چې ښځه کله حق خپل ترلاسه کولی شي. افغان ښځه دا مظلوم، دا محکوم، دا د چا خبره چې هیڅکله ظالمه نه وه، د دې حق هغه وخت ادا کیږي چې اول تحصیل ولري.
اوس هغه ملي معقوله ده که تاسو پرې وغږیږو
سیاسي ډګر کې،
بله،
په سیاسي ډګر کې استازیتوب ولري، دا یې حق هغه وخت ترلاسه کولی
شي. تاسو ویلي چې ښځه به کله په افغانستان کې خپل حق ترلاسه کړي؟
تعلیم مسله ده،
بله بله.
دا خو مې درته ویل چې هغه وخت ترلاسه کولی شي، تکرار به نه کوم.
بله بله. تاسو پوښتنه دا ده چې تاسو ویلي چې افغانستان کې به ښځو ته کله حقوق ورکول کیږي؟ اوس هم دا پوښتنه ده چې حق اخیستل کیږي، حق نه ورکول کیږي؟ د دغه حق اخیستلو لپاره فکر کوي افغان ښځو خپل رول ترسره کړی دی که نه؟ یوازې ته پته مو چې باید موږ ته څوک حق راکړي.
زه دا درته وایم، حق هغه وخت ترلاسه کیږي چې دا علم پوهه ترلاسه کړي. کله چې تعلیم نه لري دا څنګه خپل حق وپیژني؟ په کوم هغه باندې خپل حق وغواړي؟ د چا نه یې وغواړي؟ څنګه یې وغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. اول تعلیم دی، اول تعلیم دی، دوم دا کار وکړي چې په ټولنیزو چارو کې خپل بسیاینه، خپل لاسته راوړنه، خپل امکانات ترلاسه کړي، په تولید کې سهیم شي، چا ته احتیاج پیدا نه کړي او مجبوریت او دا احتیاج چې ده دا په خپل یو محکومیت دی. کله چې دا په خپل لاسته راوړنه ولید، په خپل موټو باندې ولاړ وي، او کله چې بیا استازیتوب په سیاسي ډګر کې کوي، دا نو کولای شي چې د نورو ښځو استازیتوب وکړي او نورو ښځو ته حقونه ترلاسه کړي. حقونه داسې ترلاسه کیدای شي، حقونه مفت ترلاسه کیږي، نه چې هیڅ تعلیم ونه لري په کور کې، دا دته وایي چې ته حق بیچاره هغه خپل حق نه پیژني. نو دغه علم پوهه ده چې انسان خپل موخو ته رسوي، انسان انسانیت ته رسوي، او بالاخره لکه د نورو غوندې خپل هغه د ازادۍ احساس کوي. یعنی تر هغه چې دا تعلیم نه یې کړی، نو چې دلته د تعلیم مخه نیول کیږي، زه تعلیم نشم کولی، د کار مخه مې ډپ ده، او په ډېرو ځایو کې چې هغه باید کار وکړي او اختصاصي تعلیم یې کړی دی او کار کولی نه شي، دا خو په خپله هغه حقونه دي چې نن ورځ موږ له لاسه ورکړي دي، هغه اجتماعي حقونه چې زه پارک ته تلی نه شم چې دا زما انساني ټولنیز حق مې دی. مثلا زه سره کوم باید بس دا ایجاب چې مسله ده دی کې څوک مخالف نه دي، موږ مسلمانان یو او ایجاب سره هیچا مخالفت نه دی کړی. اساسي او بنسټیز حقونه زموږ همدا دوه دي چې دی په سر موږ هیڅ کلام د خپل غږ همیشه پورته کوو، همیشه جاری ساتو دا مبارزه او دا غواړو. زه فکر کوم چې دغه حالات به ډېر دوام ونه کړي، لکه چې نور قدرتونه دوام ونه کړي، هیله مند شو په دې برخه کې دوی توجه وکړي. ځکه یو ورځ که د تعلیم نه شاته پاتې کیږي، یو هیواد د پرمختګ نه شاته پاتې کیږي، که میرمنې په ټولنیزو چارو کې ګډون ونه کړي، د یو هیواد د پرمختګ هغه ماشين پر مخ کار نه کوي پرمختګي دی او هیواد حیات پر مخ نه دی. دا درته ویم چې دغه میرمن چې په افغانستان کې نیمه پیړۍ جنگ کې شوی مونږ تر نیمایي زیات یو او دا چې وزګار دی احتیاج دی بیکار دی لاسته راوړنې نه لري فقیر بیچاره په دغه حالت کې دی
افغانستان کې دغه بحث واضح شوی نه دی چې بالاخره دغه موضوع به کله واضح شي. نو په دې اساس به تاسو سره هم موږ خپل بحث دمه ورکړو. درلودونکو فکر کوم تخنیکي همکاران وایي چې اوس هم دمه لرو. بله نفیسه جان موږ سره وصله نه ده پاتې شوې ده که بیا هم وصله شو نو بحث به سره دوام وکړو. اغلې میل بحث غواړم چې تاسو سره ادامه ورکړم. تاسو اشاره درلودلې چې دلته د مکاتبو بحث او د پانتونونو بحث په خپل ځای باندې پاتې شوې ده. اوس اصلي موضوع د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د نجونو لپاره ده چې ولې پانتونونو او مکاتب تر اوسه پورې بند پاتې شوې دي. کرا وګورئ چې د طالبانو اصلي هدف ته چې ولې دوی خزي هدف ګرځوي د دوی هدف له دغه باندې زونه د دغه محدودیتونو څخه څه کېدلی شي د مکاتب د پانتونو په باندول سره څه ترلاسه کولی شي.
متاسفانه درې کاله مسلسل موږ هغه ښځې وو چې دوی ته مراجعه کړې ده آرام ناست نه یو همداسې چې غږونه پورته کړي دي دوی ته تللي وو د دوی مشرانو ته تللي وو موږ ډېر موږ ته قدر کړی دی خو متاسفانه دوی په خپل هم دا علاقه مندي لري چې مېرمنې باید جنکی باید تعلیم ولری په مکتب ولولی لیسو تلاړ شي همداسې پانتون وللی متخصص شي. دا موږ غواړو د دې مخالف نه یو خو متاسفانه بیا اصلي توجه دوی نه ورکوي دوی اصلي دلیل نه وایي او په همدې شکل په یو رقم دوی د دې مسلې نه تیریږي چې زه ډیر متاسف یم ځکه یا ورځ چې د تعلیم مسله د خپل هغه اصلي مسیر نه چې یعنی خپل لارې چپه کړه او هغه وشلي د قطه شو دا به هیڅکله نورمال حالت نه راځي. یو ښار که ډېر خراب هم شي بیا جوړیږي د ځوانانو په هغه ارزان انرژي باندې خو مګر د تعلیم مسله که یو وارې وشلیدله او په هغه کې وقفه راغله ځان راغی او پاتې شو دا بیا په پیړیو پیړیو ناممکن ده چې هغه اصلي مسیر خپل کې ځکه دا د تمدن نه موږ ډېر شاته پاتې شولو دا نسلونه نسلونه زموږ تباه او برباد شول جنکۍ په هغه عمرونو کې چې دوی ول درې کاله چې تیر شو خو تابان دا دودیزه ټولنه ده یا په زورې واده کوي یا یو شکل بیا دا واده وکړي یا په هغه کورنۍ کې څوک ورته اجازه ورکوي نه ورکوي د ماشوم خاوند کېږي او بیا څل خبرې دی او بیا نو دغه وخت دغه فرصت دی له لاسه ورکي هغه یې آیا په زړونو کې هغه میلیونونه جنکۍ هغه ارمانونه نه درلوده چې زه باید کوم وظیفې ته وګمارل شم کوم ځای ته ځان ورسوم کوم اهداف یې ځان لپاره چې ټول لري هر یو لري موږ خپله درلوده نو دا هغه چې هغه هیلو ارمانونه خاورې ریشول دغه تاوان څوک ورکوي دغه ځواب څوک ورکوي دا خو لوی ظلم دی دا دا همیشه زه وایم چې دا یو ملي خیانت دی.
ډیره زیاته مننه
او زه راشم دې ته مخکې باس یو تاریخي باس و هغه تاسو کټ کوو بخې چې ما درته د امان الله خان دوري هغه وکړه چې چیرته بیا دغه مقته راغی هغه هلته چې روحانیون هغه تعدیلات چې امان الله خان بیا دوی په قانون کې راوسته بلاخره د دوی د خوانه ونه منل شوې اعتراضات او شورشونه د امان الله خان په وړاندې ادامه پیدا کړه. قانون د امان الله خان او قران دغه خلکو ته چې لوستي خلک تر نه لوستي کم وو یعنی نالوستي خلک ډیر وو هغه عقیده من خلکو لغول نو دوی دونه کار وکول په خلکو په منځ کې چې قانون بل رقم تشریح کړو قران یې مخستی وو بس هغه مصالحه نه شو شورشونه راپورته شو او دا شورش پس لسل کاله دا دی لا پسې پراخه وینو لا پسې خونړې وینو چې ننې مونږ تجربه کوو. دغه 1929 جنوري کې امان الله خان چې کله سکوت وکړو د ښځو د حقونو د ملاتړ هغه قانون هغه قدرت دا میشت لپاره نه د یو اوږدې مودې لپاره له منځه لاړه او بیا د ښی دموکراسي چې شروع کیږي د امان د ظاهرشاه په درېیمه لسیزه کې تر هغو پورې دا ښځې هغه سې د قانون د ملاتړ نه بې برخې شو. د ښی دموکراسي کې بیا دغه ښځې بیا سیاسي ډګر ته راغلله او بیا ټولنیز فعالیتونه شروع کړ. په دې کې هم په دې د هغې دیموکراسي کې چې دوی هغه استقبالي هغه لږ ذره تعریفایي په هغه کې میرمنې چې په سیاسي ډګر او ټولنیز چارو کې خپل هغه حضور څرګند کړ، خو بالاخره بیا هم د ظاهرشاه هغه کاکا چې و دی خو سنن ډېر کم و، اول نه تر اخره پورې دغه اکاله کونه چې محافظه کارانه برخورد یې وکړو او په ښاري او کلیوالو سیمو کې اغه اجباری حجاب رواج ک. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د پیړۍ را په دی خو د تاریخ وګدو کې میرمن چې په لری پرتو سیمه کې په کلیوال سیمه کې تر کې او تکرای غوندي هغه په کاروندو کې چې کله کار کوي او د خپل نارینه سره برخه اخلي په کار کې په کلیوال سیمه کې ډېر جدي مثلا نه ده دغه حجاب.
بله ډیره مننه اخی لامل مننه کوم را ګرځو د بباس روسي برخه ته چې دلته پر مسولیتونه باندې بغوګي غو خطر دي مخه زو هغه دانش ته چې د دې برخه د روسي پختن له دوی سره مطرح شي. اغه دانش د نارینه او رول کر واخلو په افغاني ټولنه کې چې د خزو د قانون د ورکړې په برخه کې څومره دوی مسول پاتې سي د ژوند پاتې سي دي ک پر دې وغوګي غو مونږ تاسو خبرې د مکاتبو د پانتونونو درلودل شي ک په دې برخه کې پر باسولرو دوی خپل د مسولیت څومره ادا کړی دی د خزو د کونو په برخه کې کاغه خصوصي حقوقو چې دوی ته ځانګړي شوی دی او ټولنه او شریعت مرته اجازه ورکړي ده هغه د پانتونونو د مکاتبو د ځکړو حقوق دي دوی خپل رول په دغه برخه کې تر سره کړی دی.
ډیره مننه. په یو سلو پنځه کالو کې مکمل خبره مونږ کوو، یعنی امان الله خان له دورې نه تر ننه پورې خبره کوو. هر شخص او هر نارینه د افغان امان الله کې دی نشي چې د سوریا تر څنګ ودرېږي، ملک سوریا تر څنګ ودرېږي او خپل حق ادا کړي. ملک سوریا او امان الله خان خپل حق ادا کړی د تعلیم په برخه کې، دا چې هغه یو ډیر نازک شای خپل په قوانینو کې ځای پر ځای کړی او زما د تاریخ په برخه کې دا ډیر زیات خوښیږي چې هغه هغه د قانون کاشتبانه شم اتشپیتمه ماده ده چې د خزینه او یا د انجونو تعلیم اجباري کېدل و د دولت لخوا نه، چې کله داسې یو لوی اقدام وشي او د خزینه او تعلیم اجبشنو د خپل د حق ادا کېدل دي. دغه برخه کې حق ادا شوی و، ولی وروسته یو یا تر هغه وروسته کوم حکومتونه چې راغلل هغه کې کېدای شي کار ورته وشو، هلې ځلې ورته وشو، ولی هغه حق چې باید ادا شوی و ادا نه شو. چې نن موږ هغه پایله ګورو، صرف حق دې معنا نه ده چې تراشه خار کې دي مکاتب خلاص کا، خار کې دي انجونی با تعلیم کولی بلرو پلس پرتو سیمو کې دي انجونی به تعلیم وګرځي کې او دې درسن هغه دم داسې پاتې شي. نارینه دې برخه کې ډیر زیات ملامت په دي چې دوی د خپل خويند او د خپل خوز او د خپل مایند درسن نه دي درېدلي، هغه نه دي غوښتي چې بل اخره د قشر دي باسو د شیو د ټولنې یو روخانه قشر دی وګرځي. په دې برخه کې ډیر زیات پاتې راغلي دي، سیوا د هغه نارینه چې د خزینو تر څنګ ولاړ دی او خپل حقوقونه یې کړی، ولی په کل کې دغه نارینه دا کار نه دی کړی. افغانستان داسې یو ملک دی چې د محوه کولو په برخه کې ډیر زیات تکړه دی، ډیر زیات تکړه دی، ولی په اصلاحاتو کې ډیر زیات سست دی. اصلاحات که چیرته افغانستان کې راوستل کېدل، د امان الله خان حکومت به پاتې وي او امان الله خان حکومت کې به ډیر زیات سر ملک سوریا که چیرته خپل ټکرای لري کړی و، تاسو کولای شو چې هغه اصلاح کړي. دا په دې معنی نه چې تاسو مکمل حکومت یې محوه کړي. د دغې برخه کې نارینه بیا ډیر زیات ملامت دي، ځکه د پیسو په مقابل کې هم پروژې چلولې دي، پالیسیګانې لولې دي، خپل د خور مور او د دې تر څنګ د خپل لور د آینده په برخه کې هیڅ داسې حل زلونه کړل چې نن یې مونږ روخانه حالت ګورو چې زما تعلیم زما تحصیل ټول بند دي، ولی نارینه مې قرار ناستی او د دې تر څنګ چې ما ته وایي چې سید ستا یو حق ځای کیږي، ته یو انساني بشري حق ځای کیږي، ما ته لا پسې اختار راکوي چې ته باید خپل خوله وتړې کینی تاسو را داسې جدي برخورد کوو. ته ما ته زما حق نشي راکولی ولی اختار ما ته راکولی شي. نو زه څنګه یو نارینه ته ووایم چې زما د ټولنې نارینه د ښځې تر څنګ ولاړ دی او د هغې حق ادا کړی دی تعلیم په برخه کې سوا د هغه نارینه وو؟ زما خاوند هم نارینه دی ولی زما تر څنګ ولاړ دی او زما د غږ بدرګه کوي. ولې هغه نارینه ګان چې نن په افغانستان کې ژوند کوي او بیا د هغه مسلو طرفداري کوي چې هغه د تعلیم خلاف دی، ډېر افسوس ورته پکار دی. تاسې یو ځل نه زرهاو ځله فکر وکړئ چې ستاسو خو د یو لوی حق نه محرومه ده، د داسې حق نه چې هغې ته په کل کې ټول برخه ورکړی دی، ولې تا ته هغه حق اخیستی دی؟ نو ډېر زیات په دې برخه کې ملامت دی.
ډېره زیاته مننه اغلی یوسف زی. وروستۍ برخه هم دې ته ځانګړی کېږي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه له لاسه ورکړي حقوق د بیرته افغان ښځې ترلاسه کړي، د حکومتونو مسؤلیتونه باندې وغږیږو. دوی څومره لوی مسؤلیت دی چې باید د اتباعو د خپل د افغانستان د وګړو د کوم حقوق چې هم دین هم شریعت هم قانون ورته ورکړی دی، هغه د دوی لپاره باید مساعد کړي.
بیا هم تاسو نه ډیره مننه تشکر کوم. اول خو تاسو ګرانو میلمنو ته میلمه ته زه او هغه ما سوال ته پام نشو. هغه ما هدف دا و چې په دغه مهم ناسته کې هغه ښځې دعوت کړي چې دوی دوه پاسپورټه و. ما هدف دا نه و چې د ټول ښځې چې په د ډاکټر اشرف غنی په حکومت کې تجدید کار کول د دوی ټولې دو پاسپورت تا دا ما هدف دا نه و. هغه ما هدف غلط تا واخیستله. او بل خبره چې هر څوک خپل دیدګای ده. یو کس د غازی امان الله خان حکومت دری نه خوشاله، یو کس ډاکټر نجیب نه خوشاله، یو کس د اشرف غنی د حکومت نه، یو کس د کرزی نه. هغه مونږ هغه د هغه
بله اغلی سوزی اساسي پورتنه باندې به وګورئ چې وخت کم دی، تاسو خپل نظر شریک کړئ چې څنګه ممکن کېدلی شي چې اوس دغه لاساتلي له حقوق دی بیرته مهیا شورته ورته شي و دې کړل شي.
زه تاسو خبر اشاره کوم چې مونږ زیات حق حقوق نه غواړو. هغه حقوق حق چې مونږ ته شریعت راکړ شوی دی مونږ هغه غواړو، هغه مونږ ته ورکړي او مونږ هغه حقوق غصب نشي، حکومت هم هغې باندې توجه وکړي او هغه کسان چې مونږ حقونه اخیستي دي هغه هم دې باندې به توجه وکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان دونه
بله بله. اغلی امیل ته ورزو د اغلی سوزی اړیکه موږ سره پرې شوړه. اغلی امیل تاسو نه به نظر واخلو چې دلته سره لدی چې کورنی مسولیتونه شته دي، نړیوالم ډیر لوی مسولیت په غیر اخیسته دی، ویل دی دوی د بشر حقوقو لپاره کار کړی دی په دغه برخه کې ځان مسول غنی، ولی تر اوسه پر داسې کوم څه نه دی کړی چې هغه رښتیا د افغان د ښځو د حقوقو په برخه کې دی داسې او څه وی چې رښتیا هم د دوی درد دوا کړی وي. دلته څومره رښتینی حادثه کیږي د افغان ښځو د حقوقو د ورکړې لپاره د نړیوالو لوري؟
متاسفانه د سهار غسه چې تننه پوری یو څه وشو، یعنی زیات فیصدی دا آرایشی نمایشی روبنایی سرسری کارونه و چی البته په هر برخه کې بنسټیز کارونه زیربنایی کارونه و نشول. همدا و چی هر څه له منځه لاړ یو سر نه. کچیر د سیاسي کارونه شوي یا په تجارت برخه کې په سوداګری کې میرمن د فار اساسي ځایونه جوړ شوی او مارکیټونه جوړ شوی و نن به دا
بل وروسته کې ورزو د اغلی نفیسه دانش پیغام راخلو څو وینا ویل لري څنګه ممکن کېدلی شي چې په افغانستان کې د غروان ستونزو ته د حل لار پیدا شو. بل اخره هغه میرمن د همو شکل ټول خپل اساسي حقوق ته لاسرسي ولري. مهرباني اغلی دانش.
پلانډو کې وایما اسلام هم دا اعتدال دین دی، اوسط غاړي او موږ هم نه افراط غواړو نه تفریط غواړو. ایوازې زموږ اساسي حقونه دي، موږ ترا کړی شي هغه تعلیم او تحصیل دی او د دې ترڅنګ نه غواړو موږ چې افراط وکړو. هغه څه چې په تیر حکومتونو کې شوي دي او اشتباهات په تاریخ کې ثبت شوي دي نه غواړو چې بیا یې تکرار کړو. او هغه خلک چې بیا بیا تکرار د تاریخ کوي هغه نه هم لاس واخلي. اګه ولای کلکانی هم ځان نه جوړوي او د امان الله خان ځنی اشتباهات چې د ډیر شدت او د ټولنې د سنتي برخو په پام کې نه نیول وو هغه اشتباهات هم په پام کې د مت تکراروي. یعنی اوسط ملارونی سه زمونږ د تعلیم برخه چې تاسو بند کړی دا اخلاص یې کړی په پورا حجاب اسلامیت او په هر هغه څه چې تاسو غواړئ هغه ته حجاب وای په هغه کې موږ حاضر یستو. پوینټ ته زمونږ دغه حساسي حق ورکې نوري په تورتم کې مساتې دغه درې کال چې موږ ځای کړی دی ځای جواب مونږ نه لرو او نشو کولای چې دا په کلونو کلونو بیرته جبران کو. بیا هم زمونږ
مننه ژوندی اوسی درنو اوریدونکو او لیدونکو د ازادۍ راډیو د ازمه حق خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو ولیدل چې په دغه خبرونه کې ډیر شمېر موارد باندې بحثونه وشو. تاسو دې ترابلم چې د ازادۍ راډیو نور خبرونه هم وڅاري. ښه وخت.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادۍ راډیو واوري.